ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې را سره علي محمد ملګری وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پولا راپورته شوی حالات د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز موضوعات مدر له هم راوړي. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې بعد د مشال مرکه هم اوري. خو ول خبرونه د نجیب عامر نه.
د تورخم دروازې لپرانستو وروسته سبا د دوړو خو مشران په اسلام آباد کې ګوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د اقلیتي مشرانو په وجل کې دوه اندېښنه ښکاره کړې. په انډونیزیا کې بارانونو او سیلابونو 43 کسان وژلي او 26 نور ترې تمه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې به یو افغان پلاوی سبا اسلام آباد ته لاړ شي. ولته به د پاکستاني چارواکو سره په تورخم پوله د دروازې جوړولو په سر راپورته شوې شخړې باندې خبرې وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان دوان خان مینپال پرون مشال اډیو ته د وفد د تلو په اړه داسې ویل:
د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال به د افغانستان په نمایندګۍ په دغو مذاکراتو کې ګډون کوي. موږ له وړاندې ویلي وو چې د تورخم ستونزه باید له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه حل شي. بالاخره پاکستان هم دې نتیجې ته رسیدلی دی چې دا ستونزه یوازې ډیپلوماټیک حل لري.
دا په داسې حال کې دا چې پرون له 15 ورځو ځنډ وروسته د تورخم لاره یو وار بیا د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. د پاکستان د پاوز اماړي کو دفتر ایس پی آر پرون په خبر پاڼه کې ویلي دی چې د پاوز مشر جنرال راحیل شریف پر اولپنډی کې په افغانستان کې د ناتو د قاتم ملاتړ ماموریت له مشر جنرال جان نیکولسن سره ملاقات کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلی چې دواړه لوري پر سیمه ایز امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولیس سمبالښت اړوند مسلو باندې غږېدلی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دغه هیواد کې د اقلیتي مشرانو پر وژل کېدو پر مذهبي ځایونو بریدونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد کمیسیون مشر زهرا یوسف پرون له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې موجوده حالات د اندېښنې وړ دي.
کرسچن کمیونټي کی هم نه دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب میں
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکې په زور له دوی اخستل کیږي او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تختول کیږي او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتې دودي. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې وژل شول.
سهرا یوسف له حکومت غوښتنه وکړه چې د مذهبي لږکیو ژوند او د مقدسو ځایونو خوندي ساتلو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا وتلې لرغونپو پروفیسر فداولله سهرایی چې پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شوی و نن په باغیچه ډیری مردان کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د پېښور پوهنتون د ارکیالوژي یا لرغونپوهنې څانګې پخوانی رئیس هم و. پروفیسر سهرایی په 1928 کال کې په سوابۍ کې زو کړو. د تر ډیرو کلونو پورې د پېښور موزیم مشر هم پاتې شو. د وفات په وخت ښاغلي سهرایی عمر 80 کاله و. افغان چارواکي وایي چې تیر شپه په چین ولسوالۍ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي بریدونو کې درویش تنه داعش وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې دغه بریدونه د چین ولسوالۍ په مزدکی، ممندو او عبدالخیلو سیمه کې ترسره شوی دی. چارواکي وایي په یادو بریدونو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د کندهار په میوان ولسوالۍ کې تیر شپه د افغان ځواکونو په حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک مشال لړیو ته ویل وسلوالو طالبانو غوښتل چې د میوان ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د افغان ځواکونو په یو شمېر امنیتي پوستو حمله وکړي چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د خپلواک په وینا تر 100 ساعته جګړې وروسته 14 وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي. د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر ویلي دي چې په لکونو افغانان ځکه روپۍ هیوادونو ته لاړل چې نړیوالې ټولنې دوی له یاده وستي وو. فلیپو ګرانډي د څرګندونې پرون په ایران کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په دورشل کې وکړې او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د افغان کډوالو مرسته دې وکړي. نوموړي ویل چې د کډوالو عالي کمشنرۍ د مشر په حیث به په لومړي پړاو د سیمه ایزو هیوادونو سفر کې د افغان کډوالو مسله په لومړیتوب کې وساتي. نوموړي د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته هله د خبره رایاده شوه چې کله افغان کډوالو اروپا ته کډې شروع کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه 9,500 رجستر شوي افغان کډوال دا مهال په ایران کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شمیره 3,000,000 ده. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزي جاوا صوبه کې د سیلابونو او بارانونو له کبله د وژلو شوو کسانو شمیره 30 ته پورته شوی او لږ تر لږه 26 نور ترې تم دي. د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي بارانونو د یادې صوبې 14 ضلعې متاثره کړې دي. د نوموړې ادارې ویان سوتوپو نوګروهو وایي د ژغورنې عملیات لا هم روان دي او د پریوتو کورنو د ملبونه د خلکو د راوستلو هڅه کیږي. ایران او بوئنګ کمپنۍ په دې موافقه رسیدلې چې تر مخه به نوموړی هیواد له یادې کمپنۍ نه 100 الوتکې رانیسي. د ایران د ملکی هوایی ادارې مشر سید علی عابدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټول ټال 250 الوتکې دي چې 230 باید نوي شي. بوئنګ کمپنۍ به ایران ته د الوتکو له ورکولو وړاندې د امریکا منظوري ترلاسه کوي. بوئنګ کمپنۍ د جون په 15 نیټه تایید کړې وه چې دوی د ایران سره په خبرو بوختي څوک چې دوی د مسافرونکو الوتکو په اخیستلو کې دلچسپي لري. له کله نه چې پر ایران لګول شوي بندیزونه نرم شوي دوی د دریو غربي کمپنیو سره د 200 الوتکو د اخیستو وړاندیز کړی. دا تر دې کړی د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګی نجیب عامر وو چې تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. خبریال طاهر خان وایي چې پاکستان او افغانستان دواړو ته د موجوده کړکیچ د زیاتېدو اندازه نه وه.
کیدی شي دواړو غاړو دا ګمان نه کوو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونه استعمالو.
د قبایلي سیمو کډوال وایي د بیکورۍ احساس په روجو کې ډیر کیږي. یو کارپو وایي پاکستان نه غواړي چې په ټولنه کې په عدم برداشت پراخ بحث وکړي.
پاکستان وی چې بس کم حالات کې موږ یو دریم شي کې ویشي امپروومنت نه کیږي نو خدا ته چې بس دیمن ډیسکشن وکړو.
د مشال مرکبه هم ووري د مشال فروسي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د افغانستان نائب وزیر خارجه حکمت خلیل کرزی په مشرۍ با یو پلاوی سبا د ګل پور اسلام آباد ته راځي او پاکستانی چارواکو سره به د پولې د انتظام او د سیمې د سلامتۍ په چارو خبرې اترې کوي. د ذکر دا چې د روانې میاشتې 12 نیټې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکیچ را پیدا شوی او چې له وجې یې د تورخم لاره 15 ورځو پورې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بنده وه. تفصیل احمد الله ناور.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان خارجه وزیر او قومي سلامتۍ مشیر ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه او په جواب کې د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی سبا د ګل پورز اسلام آباد ته روان دی او د سرتاج عزیز په شمول نورو پاکستانی چارواکو سره به د تورخم او د پولې د انتظام په چارو خبرې کوي. د نوموړي په وینا چې ملاقات پر مهال به خپل منځي تعلقاتو وده ورکولو او د سیمې د سلامتۍ په چارو به هم خبرې اترې کولی شي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان د افغانستان د پلاوی پاکستان ته سفر په حق لوایي
کیدی شي دواړو غاړو دا ګمان نه کوو چې دا مسله به دومره زیات مشکل شي چې دواړه غاړې د یو بل خلاف توپونه استعمال وکړي. ځکه چې روسو بیا کوم بیانونه د افغانستان د مشرانو راغلي دي، د پاکستان د مشرانو راغلي چې دا مسلې د خبرو د لارې د ډیپلوماسۍ د لارې نو پاکستان دا ګام واخیست چې افغانستان حکومت ته بلنه ورکړه او دا مثبت جواب د افغانستان له خوا راغلی. زما دا نظر دی چې دواړه غاړې دا غواړي چې د خبرو د لارې دا مسله حل کړي او خبرو د بدی کې ناستل کاغه سبا او کاغه یو لس ورځې پسو میاش پسو ځکه چې د خبرو نه راو خبر لار شتم نه نو امیدونه خوشته. لیکن دا سفر او دا کې ناستل په دې وخت کې زما په نظر باندې دا ډیر زیات مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د پلاوی په یو داسې وخت کې پاکستان ته روان دی چې د روانې میاشتې د 12 نیټې راهسې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم په پوله کړکیچ را پیدا شوی وو چې لوجه پنځه ورځو پورې د تورخم لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې شوې و. خبريال او سیمایزو چارو نظر لرونکو رحیم الله یوسفزی وای چې دوانو ملکونو ته معلومه ده چې جنگ د مسلې حل نه دی او صرف مذاکرات د لارې دا قسمه شخړې هوارې دي. شي
په دې کې څه پرمختګ وشي او کوم شي خدای دې دا یو مثبت او ډېر ښه خبره ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل سره په اړه ته کې دي، یو بل سره خبرې اترې کوي. پاکستان یو قدم مخکې لاړو او دغه دعوت یې ورکړو، ځکه اوس حکمت خلیل کرزی مشرې کې دا هیئت پاکستان ته راځي. دا خبرې کېږي یو بل سره، نو بیا به امید وي چې دوی کوشش کوي، دوی لګیا دي د خبرو د لارې مسله حل کوي. خو دا ښکاري چې دا اوس چې کوم اړیکې خرابې دي دواړو هیوادونو، په هغې ماحول کې ماته نه ښکاري چې پاکستان به زیات رعایت ورکړي افغانستان له.
یاد دی چې د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د لومبۍ نیټې نه د تورخم په پوله بغیر له ویزې پاکستان ته په ننوتو بندیز لګولی دی. دا دې هم یاد وي چې تیره میاشت هم د پاکستان حکومت تورخم پوله د څلور ورځو لپاره تړلې وه، چې له وجې په زرګونو خلک د پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اودن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی د نام نه لوجی له خیبر قبایلی سیمه د تیرا علاقه نه به کور شوی په سونو کورنۍ په جمرود او په خبر کې د به کورې ژوند تیروي. دغه به کور شوی خلک وایي چې نږدې نیمو کورنیو ته پکې حکومت امداد نه ورکول کیږي او نه هم ورسره پروژه کې حکومت مرسته کوي. زیاتره به کور شوی خلک د بجلی د نشټوالي سره مخ دي چې ورسره د روجي ستونزې یو په دوه شوې دي. تفصیل د زلان یوسف زینا.
د خیبری جنسی تیرا سیمه یو سپینګری عبدالله خان او د کورنۍ په جمرود کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د بیکورې ژوند تیروي. وایي چې د بیکورې نه پسې ژوند ډیر سخت شوی دی، خو بیا پروژه کې یې دغه سختي یو په دوه شي. لتیرا بے قرشوی یو بل سپینگیری محمد خان چې پیښور کې د راشن ترلاسه کول لپاره په سور المر قطار کې ولاړ وو، وایي چې پروژه کې هم مزدوري کوي چې ورسره د کورنۍ گزارا روانه ده، خو د پیښور او د جمرود ګرمۍ سره نه دی بلد.
بس خاولګه ګرمي زیات او غنه او نور خاطرې کې نو بس دا خو اسلامي جذبه او چپچا کې پاډه را خاطرې کې کا په وږي یو غب مړایې تیرې کې ودارې نه یو خو بس په بس تیرې کې نه مړا هغه خو لا سمې سم نو هغه سره چې ته واخ او یخ ملک او یخ او بو هغه مری نه یم چې کوم دې تیرو او بو چاته نه اسی چې ته هغه چته خوندونی خورو کو چته کوم دې سوالي خورو.
اقبال خان وایي چې یو کال وړاندې له تیرا بې کوره شوی دی، خو تر دې دمه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. او باید چې حکومت د روجې په میاشت کې خو ورسره مرسته کړې وي. نوموړی وایي چې د بې کورې دا روجې د ژوند له ټولو سختې روجې دي.
رجا بس ډېره په خوري سره تیرونه په سختۍ سره کله یخ میلاو شي کله یخ میلاو نه شي، بس ګرمو بولا نوستو نن کورل شته دی نن تمبول شته دی د سرنشناس مال نه پروت یو الله پسره موشه مونږ چې صحیح کړې ورځې هڅه تل کیږي نه سلر سیستم نه بجلی شته دی نه تمبول شته دی هیڅ
د قبایلی سیمو د انتظام د ادارې یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل چې دوی د هغې بې کوره شوي خلکو سره مرستې نه کوي د چا سیمې چې دوی سره د اغېزمندو سیمو په فهرست کې نه وي شامل، او یا هم هغه بې کوره شوي خلک چې ورته حکومت د واپسۍ اعلان کړی وي خو واپسي نه کوي. خو د خیبری جنسی تیرا سیمې بې کوره شوي خلک وایي چې په سیمه کې یې ناامني ده او اوس خو یې د زیاترو کورونه او مال اسباب هم په دغه نامنه کې سوځېدلي یا ړنګ شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوبدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا حکومت د مالی کال 2014 او 2015 لپاره وړاندې کړی شوی صوبایي بجټ کې په تعلیم څانګه کې د 10,000 استادانو د لری کولو فیصله کړې ده. د صوبایي حکومت په وینا د دغه استادانو قابلیت او کارکردګي ښه نه ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې په دې لړ کې د تعلیم محکمې چارواکو سره لیدلی او دوی ته ډاډګیرنه ورکړل شوې چې استادان به په زور نه ویستل کیږي. نور تفصیل غلام غوسنه.
د استادانو د اتحادیې مشر ملک خالد خان وایي کچېری حکومت داسې ګام په رښتیا پورته کړو نو استادان به د دې ګام په ضد سخت مزاحمت کوي. کسه هم د استادانو د اتحادیې مشرانو ته د تعلیم د محکمې چارواکو تیره ورځ ډاډګیرنه ورکړې ده چې د تعلیم د محکمې نه به ځینې استادان نه وباسي. خو د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید په بجټ تقریر کې هم دغه خبره کړې وه او د پښتونخوا په بجټ باندې پر روان بحث کې په صوبایي شملې کې صوبایي وزیر شاه پرمان د دغه خبر پخلی کړی دی چې 10,000 استادان به د تعلیم د محکمې نه لری کوي. دی وای آیا د خپلو ماشومانو سره د دین زیات ظلم کېدی شي چې په سپارش برتی کړی شوی یو جاهل سړی دی ماشومانو ته سبق وایي. مونږ به د ګولډن هینډشیک د لاري 10,000 استادان وباسو لیکن 10,000 نور قابلان استادان به برتی کوو. خود استادانو د اتحادیې مشر ملک خلیل خان وایي د صوبایي وزیر شاه پرمان دا خبره سمه نه ده چې په پخوا کلونو کې برتی کړی شوی استادانو ته دي جاهلان او ناقابله وویل شي. نوموړي زیاته کړه پکار ده د استادانو په ضد د داسې خبرو کولو په ځای صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې حقیقي ستونزې حل کړي. یاد دی وی چې صوبایي حکومت د تعلیم په برخه کې د استادانو لپاره یو شمیر نوي قوانین جوړ کړی دي چې پکې د استادانو په تبادله بندیز لګول شوی دی او د سرکاري استادانو ترقی د کارکردګۍ سره تړلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تورخم په پولا د پاکستان او افغانستان د لانجې وروستو په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان دوره کړې ده او له پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره یې لیده کاته کړې. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
د پوز د مطبوعاتي څنګه ISPR د خبر پاڼې په وینا د خالی پورس په پینډي پوزي سر دفتر کې په افغانستان کې د اتحادي پوزونو کمانډر جان نیکلسن د جنرال راحیل شریف سره لیده کاته کړی دی چې پکې په پاکستان افغانستان پولا د بارډر منیجمنت میکانیزم او د منطقې د امنیت په صورتحال باندې خبرې اترې وکړې. په پاکستان کې د دفاعي چارو تجزیه کاران د پاکستان افغانستان تعلقاتو او په موجوده صورتحال کې د جان نیکلسن پاکستان تارا تک په اړه سن نظر لري. کله چې مشال ریډیو په لاهور کې د دفاعي چارو تجزیه کار حسن عسکری نه پوښتل نو هغه وی
ملاقات میں یہ معاملہ ضرور آیا ہے.
پدی ملاقات کے بعد ضرور د پاکستان او افغانستان پدی معاملہ خبری شوی وی او پاکستان دا تم لری چې امریکایی فوج حل ته موجود دے او د حالات و قابو کولو توان لری. نو د پاکستان فوج مشر با خپل دریس کې خوده وی او بل دا چې پاکستان او افغانستان د تورخم پوله خلاصه کړه چې کړکیچ سلک ډیر ختم شو. خو کله چې د افغانستان نائب خارجه وزیر د پاکستان دوره وکړي نو هیله ده چې دا معاملې به نور هم واضح شي. نو زه فکر کوم چې ګیټ خو به جوړ شي، خو دا جګړه په مکمله توګه نه ختمیږي. او که تاسو وګورئ نو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د مرګ وړاندې هم د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو کې خرابوالی موجود و.
تعلقات میں خرابی جو ہے ملا منصور اختر کی ہلاکت سے پہلے دونوں ملکوں میں موجود.
دا ذکر دا چی پاکستان و افغانستان اکثر وقت پیو بل تورونا لگوی، خود و تجزیہ کاران وینا دا چی پاکستان و افغانستان دا منطقے دو اہم ملکوں نے دی باید چی خپل ٹولی کشالی دا خبر و اترو پا ذریعہ پا پرو امن توگا ہواری کڑی. سیراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو. قبایلی سیمو ته هر کله چې د قبایلی سیمو ولس د هلیکاپټر یا الوتکې درون غږ واوري نو له یو بل پوښتنه کوي چې بیا چیرته چاودنه شوي او کاپریشن روان دی. ولس د تیرو لسو کلونو راهیسې د توپونو، چاودنو، الوتکو او ټینکونو درنو غږونو دماغي ناروغان کړي دي. پرون هم دغه شان یوه الوتکه په مومندو تیرېدله چې دروند اوازې زموږ خبریال شانواس ترکزی ریکارډ کړی چې د دې راپور په پیل کې به یې واورئ. راځي چې وورو د شانواس ترکزی دا راپور.
دا غږ په محمود ایجنسۍ تیریدونکې د یوې الوتکې یا هلیکاپټر دی، او هر کله چې د جنگي او یا د حکومتي چارواکو الوتکې محمود او باجوړ ته داخل شي نو هر تن له یو بله پوښتنه کوي چې بیا څه شوي. ولس ته تیرو څو کلونو راهسې د توپونو، ټینکونو، ماینونو او د جنگي الوتکو غږونو دومره یېرولي که چیرته دغه سیمو ته د خیر لپاره هم کومه الوتکه لاړه شي نو هر سړی پوښتنه کوي چې بیا چیرته چاودنه شوې ده او یا که عسکري اپریشن روان دی. ماس خان د باجوړ ښار اوسېدونکی دی او وای
چې هلیکاپټر راشي نو خپل کورونو طرف ته مخکې او بس روان شي چې یاره بسې نه بیا څه مسله ونه شي یا مونږ ته څه ځاني نقصان را ونه رسېږي. د دې په وجه باندې خپل خلک اکثر خپل کورونو ته ځي. دا مسله شته دی، دلته اوس هم شته دی، ولې چې مونږ آلریډي په جنگي حالاتو کې یو.
ملک ګلشاه ساپه د بر محمود اوسېدونکی دی او هغه وویل چې د هغوی د سیمې ولس داسې کومه وسله نشته چې غږ نه وي اورېدلې او دغه وسلو دوی ته تاوانونه هم اړولي. نو دغه وجه ده چې چیرته هم درون آواز واوري نو ویریږي.
دلته اپریشن دی په قسمونو باندې، هلیکاپټر دی، ټینکونه دي، دلته نورې دلکې ملکې دي، د غټو توپونو ګولۍ اورېدل دي. نو که درته ووایي دغې مطالق خلک او نفسیاتي مریضان شوی دی، دا شان دروند اوازونه چې واوري هغې راپاتې دي. خدای چې کوم بې ټینکونه رال چل دی نو دې خاطره خلک چې کوم دی هغه په ډېر تکلیف سره دی او غریبانه نفسیاتي مریضان دي.
د لغړی باجوړ اوسېدونکي ډاکټر احسان خان وایي چې هغه لبه وړاندې په سلو کې دوه مریضان داسې راتلل چې ګنې کومه دماغي پریشانی به ورته وه، ولې اوس د دیرشونه تر څلوېښت فیصدي پورې مریضان نفسیاتي ناروغان راځي.
خو د کله چې دا حالات خراب شول او خلک د کورونو مهاجر شو او داسې بهر کیمپونو ته راغلل او دا ستونزې ته راپېښې شوې، د هغې په وجه باندې یو عام معمولي حالات خراب شي او لکه د راحت او ویره او دا محسوسېږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د وخت د کمی له وجې مو دا تاسو ته پورا رپورٹ ہونور اردو. پا پاکستان کی دا بشری حکونو ادارے و فعلان وائی پا دغه حواد کی دا مذہبی لککو دا حکونو پاڑا غک پورتا کول گران شوی دی. تفصیل فرخنده صدنا.
د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پیمرا په هنرمند او د ټولنیزو رسنیو پر فعال حمزه علی عباسی له هغې وروستو بندیز لګولې کله چې هغه په یو شخصي ټلویژن د احمدیانو او د دوی د وژنې په اړه پوښتنه وکړه. له دغې وروستو په ټولنیزه میډیا کې یو خوا د هغه د دغه خبرو ستاینه وشوه نو بلخوا هغه ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې. کارپو فسیزه کاوای په ټولنه کې د لګکیو او یا د یوې مذهبي طبقې د حقونو لپاره د غږ پورته کولو په اړه زغم او برداشت کمیږي.
تاسو چې اوس ګورئ لکه چې حمزه واسی هغه اکټر دی، هغه خپل رمضان شو کو اکثر یو سوال ریز کړی دی فارین چې لکه موږ خو ایکسپیکټ کولای چې ریلیجیس لابی نه به سخت ریسپانس راځي، خو موږ چې کوم کنټرول دی د میډیا پیمرا د لحاظ کوم انسټیټیوشن دی هغه موږ نه ایکسپیکټ کوو، ځکه دې کې اس کې څه شوی دي چې چاته لکه د ډیپ ټریک بنو شوی دی هغه هم بین شو چې چا ورکړم دی. او دا اوس داسې کیس دی چې لکه زیات تر ښکاري داسې چې لکه پاکستان وی چې بس کم حالات کې موږ یو دین شي کې دي شي امپروومنت نه کیږي نو خدا ده چې بس دیونه ډیسکشن وکړو.
د روانې میاشتې په سلورم نیټه په اټک کې یو هومیوپاتیک ډاکټر حمید احمد پر دې وپجل شو چې هغه یو احمدی وو. په پاکستان کې د احمدیانو یو ټولنه په خپل ویب پاڼه د اټک د پیخې ورستو لیکي. په کراچۍ، لاهور او نورو سیمو کې د دوی د ټولنې مخاور کسان پر دې وجل کیږي چې احمدیان دي او له دوی سره امتیازي سلوک کیږي. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وایي باید په پاکستان کې ټولو مذهبي ډلو ته یو شان حقونه ورکړي شي.
مونږ داسې ګڼو چې پاکستان د ټولو دی. په دغه هیواد کې اوسیدونکو ته امن او تحفظ ورکول د حکومت ذمہواری ده، او زما په فکر حکومت دې نه یوازې د مسلمانانو بلکې د غیر مسلمانانو مسلو ته هم پام وکړي. او په پاکستان کې چې کوم غیر مسلمه اوسیږي، که هغه هندوان وي، که قادیانان او که یهودان، چې کوم حق هغوی ته قانون او آئین ورکوي باید هغوی ته ورکړي شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي په دغه هیواد کې په دې تیرو سو کلونو کې نه یوازې د لږکیو مهم غړي وژل شوي دي، بلکې د دوی په مذهبي ځایونو هم بریدونه شوي چې دغه د اندېښنې وړ خبره ده.
کرسچن کمیونټی کی هم نه دیکھا ہے کی خاص کر پنجاب میں.
په پنجاب کې د عیسائی ټولنې او بیا سند او بلوچستان کې د هندوانو ځمکه په زور له دوی اخستل کیږي، او د دغو ټولنو مالدار او شتمن کسان هم د تاوان په غرض تختول کیږي. او بیا د احمدیانو خلاف خو هر قسمه تشدد په زیاتې دودي. داسې پیښې مخکې په پنجاب کې کېدې، خو اوس په کراچۍ کې هم داسې ډېرې پیښې وشوې چې پکې احمدیان په هدفي پیښو کې وژل شول. نو باید حکومت دې ټولو مسلو ته پام وکړي.
بلخوا مذهبی عالم پروفیسر ډاکټر قبلا یازوی له پخوا راهیسې د پاکستان په مختلفو سیمو کې مسلمانانو او د نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو په یوه پرامنه ټولنه کې ژوند تیر کړی، او باید اوس هم د یو بل سره د ورورولۍ د غزور روایت په خپل ځای وساتي.
پاکستان خلا هم په دې کې ده، او بیرونی تاثر زمونږ ډېر زیات خرابېږي لګیا دی. نو په کار دا ده چې مونږ کوشش دا وکړو په معاشره کې چې کومه زړه زمونږ رویه وه او روایتي تاریخي رویه وه د اقلیتونو سره هغې د بحاله بیا کوشش.
بلخوا په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د هم وایي په دغه هیواد کې په دې تیرو کلونو کې هغه څوک هم په نښه شوي دي چې د مذهبي لږکیو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی، چې دا په دغه ټولنه کې عدم برداشت څرګندوي.
دغه مشال لريته وګي فرایډي ټایمز مجله په خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان، هند او امریکا سره نن سبا د پاکستان تعلقات کړکېچن دي، او دا درې وړه هیوادونه د پاکستان په خارجه تګلارې کې ډېر د اهمیت وړ هیوادونه دي. نو نور تفصیل د منور شاناورو.
د فرایډي ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې افغانستان، هند او امریکا بنیادی اهمیت لري، خو په موجوده وخت کې د دې درې واړو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات خراب دي چې ذمواري یې په حکومتي او پوځي مشرتابه راځي. ورځپاڼه لیکي د جوړېدو راهیسې پاکستان یو قومي امنیتي ریاست پاتې شوی چې ټولو مسلو ته د امنیت له نظره ګوري، او د امنیت ذمواري د پوځ په غاړه ده، نو ځکه په هره خبره کې د پوځ خوښه بنیادي کردار ترسره کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې پوځ خواوشا 1.5 کاله نیغ په نیغه حکومت کړی، او پاتې موده یې په غیر مستقیم ډول کمزوري او غیر فعال سیاسي حکومتونه د فشار لاندې ساتلي دي. دا راز د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې هند تل د اولنی دښمن درجه لري. د دې نه علاوه په سوړ جنگ کې د امریکا ملګرتیا، د بنګال جدا کېدل، په افغانستان کې د شوروي یرغل خلاف جنگ کې د امریکا ملاتړ، او د هند سره ترسره شوي څلورو جنگونو کې پوځ بنیادي کردار ترسره کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دغه تاریخي پس منظر سره سیمه ایز او نړیوال قوتونه د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د افغانستان په سوله کې د خپل کردار ترسره کړي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. خو په پاکستان کې دننه بیا د ولسی حکومت او پوځ ترمنځ په دغه موضوع زیاتره تناو لیدل کیږي، او هم له دې وجې منتخب حکومت په وار وار د ژمنو باوجود طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته په کینولو کې ناکامه دي. ورسپانه لیکي د پاکستان پوز دا موقف لري چې د هیواد په خارجه پالیسي کې صرف خپل نظر وړاندې کوي، خو که د سیمې حالاتو ته وکتل شي نو دغه نظر دومره مهم دی چې پکې د ولسي حکومت خوښه ډېر اثر نه لري. د مثال په توګه که د پاکستان حکومت د افغان او امریکایي حکومت په وینا د حقاني وسلوالې ډلې خلاف عملیات کول غواړي نو د پوز له خوښې بغیر دا امکان نه لري. دا راز په هیواد کې د ناقانونه وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کول هم د پوز د خوښې نه بغیر ناممکنه دي. د دې نه علاوه که د هند سره تعلقات ښه کول وي نو هم پکې د پوز بنیادي کردار دی. خو ورځپاڼه په آخر کې لیکي د پاکستان خارجه پالیسي به هغه وخت کامیابیږي چې پوز منتخب ولسي حکومت ته په اخلاص د خپلو اختیاراتو استعمالولو مقور کړي او حکومت په ذمهواري سره خپل کار ترسره کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
د تورخم پولې له پرانیستل کېدو وروسته سبا په لومړي ځل د افغانستان او پاکستان مشران په اسلام آباد کې ګوري. له افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی په دې خبرو کې ګډون کوي. د تورخم پوله 15 ورځې بند وه او 3 ورځې پورې د دواړو خواوو پوله ساتونکو پر یو بل ډزې هم کولې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن پرون په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال په سیمه ییز امنیت او د افغانستان او پاکستان په سرحدي شخړه خبرې کړې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهرا یوسف وایي د اقلیتي مشرانو او د هغوی د مذهبي ځایونو په نښه کول د تشویش وړ خبره ده. نوموړی زیاتوي چې دا لړۍ اوس په ټول هیواد کې خپره شوې او حکومت ته پکار دی چې مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا وتلې لرغونپوه پروفیسر سید فداالله سهرایی چې پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو نن په باغیچه ډیری مردان کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د پېښور پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې او د پېښور موزیم پخوانی رئیس هم و. پروفیسر سهرایی په 1928 کال کې په سوابۍ کې زو کړو. افغان چارواکي وایي تیره شپه د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بې پایلټ الوتکې په هوایي برید کې 23 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. هلته د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو په حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو په 15 تنه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنر مشر فلیپ ګرانډي وایي په لکونو تعداد کې افغانان ځکه روپۍ هیوادونو ته ولاړل چې نړیوالې ټولنې دوی له یاده ویستلې. د انډونیزیا چارواکي وایي په مرکزي جاوا صوبه کې د سیلابونو او د غرونو د خوېدو له کبله د وژلو شو کسانو شمیره 40 رشتو ته پورته شوې او شپږویشت نور ترې تم دي. او د یوې موافقې تر مخه به ایران له بوئنګ کمپنۍ څخه 100 الوتکې اخلي. د ایران د ملکی هوایي ادارې د مشر سید علي عبدزاده په وینا په ایران کې دا مهال ټول ټال 250 الوتکې دي چې 230 باید نوي شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کولو. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د مشال مرکه. د نن په مشال مرکه کې به تاسو د زمونږ د خبریال خالد خان سره په پیښور کې د افغان کونسل جرنل خبرې واورئ. نورادی چې دا مرکه وو
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونې او سلامونه قبول کړي. نن را سره په مشال مرکه کې په پیښور کې د افغان کونسلګری مشر ډاکټر عبدالله وحید پویان ملمه دي. یو جهان مننه ډاکټر صاحب چې مونږ ته مو دغه وخت راکو مشال ریډیو ته مو وخت ورکو. کدام راته وي چې دغه پویان ځان سره ولیکي او په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د مشال ریډیو محترم اوریدونکو ته. پویان په معنا د علم جستجوګر یا پلټونکی، او زه د اصلا د کونړ ولایت یم خو په کندوز کې لوی شوی یم.
ابتدایي زده کړې کوم ځای کړې دي؟ څومره مو کړې دي؟
ابتدایي زده کړې ما په کندوز ولایت کې کړې دي. بیا د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شوی یم. ماسټري مې په نړیوالو حقوقو کې کړې دي. بیا مې ډاکټرا هم چنان په نړیوالو حقوقو کې کړې دي.
تاسو چې تاسو د کونړ
زما پلار په ډیر کوچنیوالی کې د کله چې د مکتب نه فارغ شو بیا په کابل کې وظیفه واغستله په وزارت داخله کې. په هغه وخت کې وزارت داخلې په ملکی برخه کې چې آمریت جزای ورته ویلي نو دا غزینه بیا په ماموریت باندې تبدیل شوه د قندوز ته تللې نو به زما پیدایشم قندوز کې شوه دي
کوم داس ډاکټرۍ کې کوم داس موضوع وا چې تاسو خوخه
او ما په نړیوالو حقوقو باندې ډاکټرا کړې ده او په غی باندې ز خپل تزسم لرم لیکنم لرم چې امید لرم چې ډیر زری چاپ کما داغی بشری حقوق مندی لیکنی لرم سیاسی مسائل مندی هم چه لیکنی لرم پراگنده مندی دا افغانستان پا اوسنی ادبیات مندی می لیکنی کردی ازخ پلا شاعرم یم کلا کلا شیرم وایم
بیا داکتر صاحب تاسو خوست دا وزارت خارجه که با پاکستان که دا افغان کنسلگره مشریه با پیخور که دا دی نمخ که تاسو کم زیوه
او بله د دې نه مخکې د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګي چارو رئیسم دا غې نه مخکې د افغانستان د ولایاتو د اطلاعات او مسولومه په باختر آژانس کې نو دغه دندې ما کړې کله چې د فرهنګ رئیسم نو د افغانستان ټول ګالري او موزیمونه د په اصطلاح د هغوی انسجامو دا وی کنټرول دا هر څه ما په غاړه
دا باندې بم خبره کوم خو بیا دا ساسو رومبي پوسټینګ پاکستان ته شو په دغه وزارت کې دین مخ کې موم لکه فارن افیس کې کار کړی
نه زما لومړی پوسټینګ کله چې فارن افیس فارن منیسټری ته ز لاړم نو دا زما لومړی دنده ده یا وظیفه ده چې په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل په اسم باندې مقرر شو
پاکستان کې مخ کې دین وخت کړو لکه ډیر زیات افغانان چې هغه په پاکستان کې کله چې الته جنگ و هغه
او ما خپل تنکی زلمی تو پاکستان کې تیر کړی دی کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ او هلته حالات لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ډیر کړکیچن وو نو زه لکه ځینې نورو افغانانو په شان راغلم پاکستان ته دلته مې تقریبا شپږ کاله وخت تیر که ال هغه وخت چې دلته مو ما د روسانو د یرغل په ضد باندې لیکنې کولې چې هغه وخت کې د خپلواکۍ مجله وه چې پروفیسور صاحب رسول امین چلوله هغې سره نږدې نه همکار ومه د وفا اخبار سره همکار ومه لیکنې مې کولې هم مې ادبي لیکنې کولې هم مې سیاسي لیکنې کولې بیا د سپیدو په نوم باندې یوه مجله وه چې خدای دې وبخښي جناب پسرلی صاحب چلاوله نو دغه فرهنګي ادبي او سیاسي ورځپاڼو او مجلو سره زما همکاري وه
پاکستان کې په کوم ځای کې زیات وخت مو کوم دی
ما پاکستان کې زیات وخت په افغان کالونۍ کې تیر کړی دی پېښور کې بلې
ډاکټر صاحب تاسو خپله د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی اوس تاسو ذمواري م دغه شوه کوم مهاجرین چې دي دلته کوم افغان کډوال چې دي دلته ژوند تیروي د هغې هم یو ستاسو ذمواري په سر راځي نو څه ګڼئ چې په پېښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې به څومره په قانوني توګه اوسېږي دغه افغانان
او د مهاجرینو ستونزه لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا د اوس اوسنۍ ستونزه نه ده په خیبر پښتونخوا کې تقریبا د یو نیم میلیون نه زیات افغانان قانونی طور اوسېږي او تاسو پوهیږئ چې په ټول پاکستان کې په مجموع کې موږ داسې اندازتا فکر کوو چې دوه نیم میلیونه مهاجرین دي چې د دوو میلیونو شاوخوا په خیبر پختونخوا کې اوسېږي نو مسله دا ده اساسي مسله دا ده چې دا دوهم لوی په اصطلاح پاپولیشن دی د مهاجرینو چې په مجموع کې په پاکستان کې بیا په خیبر پختونخوا کې اوسېږي د تقریبا پنځه دېرش کالونه یعنی پنځه دېرش کاله ډېر وخت دی چې مهاجرین یوځای کې تقریبا درې نسله کېږي چې مهاجرین دلته اوسېږي زه خو اول د خیبر پختونخوا خلکو نه د زړه له کومې نه مننه کوم چې دغه لویه حوصله دوی وکړله او خپل کورونه یې د افغانانو په خدمت کې ورکړل او دوی ته یې دلته ځای ورکړ دوی سره یې زحمتونه وګالل متاسفانه د کله کله سیاسي مسایل داسې راځي چې په هغې کې بیا کډوال لږ ځورېږي پازابېږي لکه بلګۍ اوس د پولیسو لخوا نه افغانان ځورېږي دلته واقعا په دې باندې موږ ډېر خپه یو موږ څو ځلې د پاکستان مرکزي حکومت نه د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت نه موږ غوښتنه وکړه چې دغه ځورونه او دغه کړونه بنده شي خو دا ادامه لري. زه باور لرم چې دا د پالیسی و برخه نه ده، خو هغه پولیس چې په لارو کوڅو کې ودرېږي او د خلکو نه د اسناد غوښتنه کوي، دوی خپله هغه لازم تربیت نه لري.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې دا د حکومت پالیسی نه ده، خو بیا د حکومت تاریخ بیا په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا د حکومت نه داسې بیانونه راځي چیرې دا به بس اوباسو نور نه دغه کوو اشاره نو په دغه کله تاسو حکومت سره خبرې کړې دي تاسو د یو ذمہوار په حیث چې د دې دغه بیانونه هغه بیا غلطه فائده ته پولیس والا اخلي او هغه زوروي؟
بالکل بالکل، هغه مطلب دا نه دی چې پولیسو ته دوی وایي چې تاسو په لارو کوڅو کې افغانان وزوروي. دغوی مطلب دا دی چې د دوی پالیسي هم دا ده چې افغانان بېرته خپل وطن ته ستانه شي، او متاسفانه افغانان هم دلته اکثرا هغه افغانان اوسیږي چې د دوی په سیمو کې لا تر اوسه پورې جنگ موجود دی او دوی زړه نه کوي چې هلته راشي. افغانستان هم مونږ هم ډیر زیات کوشش هم داده چې زمینه مسایده کو چې افغانان په ډیر عزت او احترام سره بیرته خپل کورونو ته ستانه شي، خپل وطن ته ستانه شي او هلته خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي. مونږ هم د دې طرفدار نه یو چې افغانان د دنیا په کوټ کوټ کې بې وطنه وي او سرګردانه نګرزی. زه باور لرم چې د دغه خبرې نه چې کله د پاکستان حکومت وایي چې موږ افغان کډوالو باسو، د دې نه د هغه پولیس چې په کوڅو لارو کې وظایف اجرا کوي هغوی غلطه فایده اخلي، هغوی خپله اصلي دنده چې حفاظت دی د خلکو د انسانانو هغې نه غلطه استفاده کوي، برعکس داسې کارونه کوي چې د پاکستان حکومت په شرمیږي.
بیا بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره چې د یونیسیار داغی نه څومره مطلب تاسو مطمئن یې هغې چې څومره مخکې مرستې کولې د دغه مهاجرینو د کډوالو، تاسو ګڼئ چې هماغه مره کېږي هماغه دغه کیمپونو کې یا د افغان کډوالو سره کېږي په خیبر پختونخوا کې؟
زه ډېر متاسف یم چې ما بار بار د یونیسیار د مسؤلینو سره ملاقاتونه کړي دي، خو هغوی څرنګه چې وایي څرنګه چې ادا کوي په عمل کې هغسې نه دي. اوس چې کوم مرستې دي، لازم مرستې چې باید د مهاجرینو سره وشي، د کډوالو سره وشي، او یا هغه لازم دفاع د حقوقونه د مرستونه ډیره مهمه مونږ ته اوس په دغه شرایطو کې دفاع د کډوالو د حقوقونه مطرح ده. زه چې وینم یونیسار اداره په دې کې پاتې راغلی ده په خیبر پختونخوا کې، دوی هغه لازمه دفاع چې د یو کډوال د حقوقو نه وشي هغه نه کوي.
تاسو کونسلګری څه کوي په پېښور کې دغه کډوالو دپاره یا دلته چې کوم افغانان اوسیږي په قانوني توګه تاسو سره څه مرستې کوي؟
بالکل، مونږ د دوی په خدمت کې یو. د دوی چې هر مسله چې کونسلګری ته مرتبط وي مونږ د دوی په خدمت کې یو. مونږ د دوی د حقوقو لپاره باید دفاع وکړو چې دا مو کړی ده. د یونیسار ادارې سره مونږ د دوی د مشکلاتو په حق لمندې غږېدلي وو. د پاکستان د مختلفو ادارو سره لکه څنګه چې زه تاسو پوهیږي څلور میاشتې کېږي چې زه دلته ما دنده اجرا کوم، په دغه څلور میاشتې کې ما تقریبا څلور ځلې وزیر اعلی صاحب سره لیدلي د افغان کډوالو د مشکلاتو په حق لمندې، د ګورنر صاحب سره مې بار بار ملاقاتونه کړي، افغان کمیشنر سره مې ملاقاتونه کړي دي. کله چې افغانانو ستونزې زه اورم، زه دا د خیبر پختونخوا حکومت ته او هغه ادارو ته، نړیوالو ادارو ته چې هغوی ته مربوط کیږي، زه هغوی سره خبرې کوم. منتها متاسف یم چې هغه لازم مرستې یا لازم حقوق چې د یو کډوال دپاره دي چې باید نړیوالې ادارې په نظر کې ونیسي یا حکومتونه یې په نظر کې ونیسي، په هغه حد کې نه وي چې زموږ قونسلګری ته راضي وي.
کونسلر صاحب په پېښور کې یا په خیبر پختونخوا کې به دغه متعلق په خبرې کې، دلته به کوم افغان زده کوونکي دي دغه د کډوالو یا په قانوني توګه چې دلته راغلي دي، دلته تعلیمي ادارو کې د هغې خپلې کوټې وي یا د خپل سکالرشپ وي، وظیفې وي، په هغې باندې نظر ساتي چې په دغه باندې صرف افغان زده کوونکي وي که نور څوک پکې هم راځي؟ داسې
او بله، سکالرشپونه د افغان مهاجرینو دپاره شته دی په مختلفو پوهنتونونو کې. خوشبختانه چې ما د پوهنتونونو مشرانو سره دلته د نږدې نه لیدلي دي. دوی هر قسمه مرستې ته ژمن دي، او په ډیره دوستانه فضا کې زموږ مناسبات ډیر ښه دي. علمي او تعلیمی ادارو سره زموږ مناسبات ډیر ښه دي. هغوی موږ سره هر قسم مرسته چې تر اوسه موږ ته غوښتلې ده د قانون په چوکاټ کې هغوی موږ سره کړې ده.
کونسل صاحب، د مخ په ورځو کې د پاکستان حکومت د پاکستان او افغانستان په منځ کې لویه لار چې ځمکنۍ لار د تورخم لاره بنده کا او قانوني دستاویزات غواړي، په دغه منظر شته چې یاره د دې په وجه به افغانانو ته څومره تکلیف وي، او په خصوصي توګه هغه افغانان چې هغه دلته پېښور کا روغتونونو ته راځي یا تعلیمي ادارو یا نور داسې کارونه وي؟
بله، ما د تورخم د موضوع په متعلق د خیبر پختونخوا مشرانو سره څو ځلې ملاقاتونه کړي دي. همدغسې جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال مرکزی حکومت سره څو ځلې لیدلې دي. موږ په دې باور یو چې د دغه تورخم بندول اصلا ډیره داسې مسله نه ده چې باید دا بند شي. اول خو زه باور نه لرم چې دا تورخم بند شي، ځکه چې یو ورور دې خواته پروت دی، بل ورور آخواته پروت دی، د کاکا زوی دلته پروت دی، د ماما زوی هلته پروت دی. دا کورنۍ مسائل دي، دا په هیڅ صورت ممکن نه ده چې دایمي بند شي. د پاکستان حکومت ته پکار دي چې دا خلاصه کړي. دلته مریضان په ډیر بد حالت کې دي، دا اوس په لیکه کې چې پراته دي، او زمنان دلته فامیلونه سره ژوند کوي. دا اوس د کورنۍ غړي دوه تقسیمه شوي دي، نیم غړي هلته پاتې دي، نیم غړي دلته پاتې دي. دا فکر نه کوم چې ډیر معقول سیاست وي د دې تورخم د بندولو موضوع. زه د پاکستان حکومت نه غواړم چې زر تر زره دا لیکه خلاصه کړي، او هغه دلایل چې دوی ورته وایي هغه دلایل د دغه مناسباتو دپاره ډیر معقول نه دي.
ډاکټر صاحب، دا ضروري نه ده چې دوه هیوادونو په منځ کې قانوني توګه باندې یا قانوني دستاویزات چې د چاوي تلل راتللو شي؟
زه فکر کوم چې دا هغسې نه ده لکه نور هیوادونه. دلته کورنۍ یو خوا او بل خوا پراته دي، نو زه فکر نه کوم چې هغه نړیوال نورمونو باندې چې تاسو غږیږئ هغه نړیوال نورمونه دلته تطبیق شي. دلته قابل د تطبیق نه دي. دا د دوو کورنۍ د یو قوم مسله ده، یو خلک دي، د دوی ترمنځ بیلتون او جدایي فکر نه کوم چې ممکن کار وي.
ډاکټر صاحب، لر او بر افغان کم چې اواز سیاسي ګوندونه دلته اوچتوي هغه هم غلي دي، نو په کار نه ده چې هغوی لکه هغه خو سیاست کوي خو په دې باندې غلي دي. زه د پښتون کام پرستو سیاسي ګوندونو خبره کوم چې دلته په خیبر پښتونخوا کې دي.
او ډېر ښه شي تم تاسو اشاره وکړله. بلې، د دوی فکر کوم چې اساسي خطوط د سیاست همدغه شی دی. نه پوهیم چې څه وجه ده. دا باید د دوی نه تاسو پوښتنه وکړئ چې دوی غلي ناست دي. اصلا دوی اساسي خطوط د سیاست همدا دي چې د دغه دواړو غاړو په اصطلاح مشترک قوم د حقوقو دپاره دوی هلې ځلې کوي او ادعا کوي چې دوی هلې ځلې کوي. مګر اوس چې ډیره مهمه مسله مخې ته راغلې ده چې هغه د یو مشترک قوم دپاره په اصطلاح د تګ و راتګ دپاره بندیز لګېږي، په دغه وخت کې دوی خپل آواز نه پورته کوي. دا زما دپاره هم د سوال ځای دی. نو زه هیله لرم چې هغوی په دې موضوع باندې خپل نظر څرګند کړي او خپل دریز زر تر زره روښانه کړي.
تاسو په خپل کونسلګۍ کې داسې سختیانې نه راوسي لکه کوم پاکستانیان چې افغانستان ته ځي راځي خامخا به ویزه کوي دلته به تاسو ته جاری کوي؟
نه، برعکس، مونږ هغه نړیوال نورمونه یا د دوو ګاونډي هیوادونو ډیپلوماتیک کم نورمونه چې دي هغوی ته مونږ سخت احترام لرو. د هغوی نورمونو دپاره خپله ټوله هڅه کوو چې هغه په ډیر احترام او عزت سره هغه نورمونه وساتل شي. شخصا ما او زما ډیپلوماتان هر پاکستانی ته چې افغانستان ته ځي د ویزې دپاره د حد نه زیات سهولت منځته راوړی دی، او هیڅ نوه پابندي نشته دی. نه یوازې پابندي نشته، بلکې سهولت هم هغوی ته زیات کړی دی، ځکه چې زموږ پاکستانی ورونه هلته افغانستان ته ځینې ډاکټران دي په سړکونو باندې کار کوي، کوم اطلاع چې موږ لرو انجینران دي په ساختماني مسایلو کې کار کوي، اکثرا کارګران دي چې په مختلفو ځایونو کې مصروف دي. موږ د هغوی دپاره بیخي زیات سهولت منځته راوړلی دی او انشاءالله تعالی چې په دې هکله هیڅ شکایت وجود نه لري.
ډاکټر صاحب، د پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي موجوده، دا په کوم ډګر ولاړ دي؟ په ښه طرف روان دي که نه خرابېدو باندې؟
متاسف یم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سیاسي مسایل چې دي دا د سوء تفاهم ښکار شوي دي. د اعتماد فضا غس چې باید لازمه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ نشته. زه امید لرم چې د تفاهم فضا منځته راشي. زما ماموریت او د جناب سفیر صاحب ډاکټر صاحب زاخیلوال ماموریت همدا دی چې د دې مناسباتو په ښو کولو کې کوشش وکړو او لګیې او هڅې مو روانې دي چې دغه سوی تفاهمات له منځه بوزو، دغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي دا له منځه بوزو انشاءالله تعالی، چې په دې باور یو چې پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی، د دوی سره زموږ ښه روابط ښه مناسبات د دواړو هیوادونو په ګټه دی. که افغانستان کې سوله، زه باور لرم چې د پاکستان په ګټه ده. په پاکستان کې سوله د افغانستان په ګټه ده. موږ نه شلیدونکي روابط لرو. موږ تجارتي تر ټولو نه زیات تجارتي روابط چې زموږ دي په سیمه کې د پاکستان نه دي یا د پاکستان د لارې نه دي. موږ هیله لرو چې دغه مناسبات پیاوړي کړو، ښې کړو او په دې کې د هیڅ نوه زحمت او تکلیف نه موږ ډډه نه کوو.
بد اعتمادې خبره کیږي نو دا کوم هغه دغه دي چې اعتماد په یو بل نه کیږي، او دغه بد اعتمادي به څنګه لرې کوو د دواړو هیوادونو په منځ کې؟
ما خو تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د دواړو هیوادونو د کوم استازي چې په دواړو هیوادونو کې اوسیږي دا د دوی وظیفه ده. مثلا ما تاسو ته مخکې مثال لرم چې زما او د زاخیلوال صاحب وظیفه ده چې دا مناسبات ښه کړو. همدغسې د افغان د پاکستان چې کوم سفیر په افغانستان کې دی یا نماینده په افغانستان کې دی یا قونسلګریانې په مختلفو ولایتونو کې دي، د دوی دنده ده چې دا مناسبات ښه کېدو طرف ته بوزي.
تاسو دا نه ګڼئ چې د ولس په ولس ترمنځ څه داسې تعلقات ښه شي د دواړو هیوادونو د ولس یا د نورو سیاستوالانو په مینځ کې، د پارلمنټرین په مینځ کې چې دغه اړیکې ښه شي؟
زه په دې باور یم چې د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته دی. تاسو پوهیږئ چې دغه سیاستوال دي چې ولسونه نه پرېږدي چې یو بل سره رابطه ایجاد کړي، لکه څنګه چې تورخم مسله ده. حالان دا چې د دین علاوه ولس ترمنځ ډېر ښه مناسبات دي. دلته چې افغانان اوسیږي یا په تګ و راتګ کې دي، دوی ډېر ښې اړیکې لري د دې ځای د اوسیدونکو سره بې نهایت. حتی ودونه شوي دي یو بل ترمنځ، دلته جنکۍ واده شوي دي، فامیلونه سره یو ځای شوي دي. یعنی د ولسونو ترمنځ هیڅ مشکل نشته. مشکل ټول متاسفانه په ځینو سیاستوالو کې دی.
د مخ ورځو کې د امن خبرې کېدې د افغان طالبانو ترمنځ، د افغان حکومت او پاکستان پکې ډېر زیات یو کردار ځای کړلو. او ماته یاد شي چې پاکستان کې د افغانستان کوم سفیر دی پېښور ته راغلی، هغه هم دغه خوشبینو چې ډېر زر به دغه خبرې وشي، هغه اوزنډی دی څه وجه پکې داسې تاسو ښکاري؟
ما مخکې لکه چې څنګه ویلي چې متاسفانه هماغه یوه خبره ده چې اعتماد فضا باید اول رامنځته شي د افغانستان او پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ، چې په دې باندې په ډېر جدیت سره زموږ د خوانه کار روان دی. موږ د زړه له کومې نه غواړو چې پاکستان سره مناسبات زر تر زره ښه کړي. د طالبانو په حواله چې کوم پروګرام وو چې ادامه لري، چې دغه څلور اړخیز ناستې دي، دی کې هېڅ کوم خنډ نه دی راغلی، ځنډ پکې راغلی دی، ځکه چې دواړه خواوې په دې باندې دقیق کار کوي چې کوم هغه مسایل باندې چې په اصطلاح تر اوسه پورې راضي شوي نه دي، په هغو باندې کار روان دی د دواړو خواوو نه. انشاءالله تعالی دا غونډه به زر تر زره په نږدې راتلونکي کې د سره ونیول شي او دغه ادامه لري. تاسو پوهیږئ چې مذاکرات داسې یو موضوع نه ده چې د شپې شروع شي او سهار ته سوله راشي. دا موضوع تقریبا ډیر وخت کیږي چې دا کشاله منځته راغلې ده او په دې باندې وخت لګیږي چې سولې ته منتها چې اراده وي، پاکه مقدسه اراده د سولې دپاره وي، زه باور لرم چې دواړه هیوادونه دې هدف ته رسیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویلو چې د دین وړاندې ستاسو دای زمواري وی چې هغه کلچر سره تړلې وی لرغونی آثار په افغانستان کې یا بیا ستاسو علمی دغه چې دی سیړنې دي ستاسو لیکل کړی دي افغانستان تاسو لکه ودان هم لیدلې دی بیا پکې جنگ هم رالو اوس بیا الحمدلله د ودانې په لور روان دي څومره بدل شوی دی لکه په دغه حوالی سره
بلې زه چې کله د فرهنګ رئیس هم په دې تاسف سره چې هغه داسې وخت و چې افغانستان کې خپلمنځي جګړې ډېرې تیزۍ سره روانې وې او متاسفانه حالت دونه هلته خراب و چې د افغانستان موزیم هم د دې حوادثو نه دغه پاتې نه شو په امان کې پاتې نه شو موزیم لوټ شو ګالري لوټې شولې محلي موزیمونه د ارګ موزیم چې موږ په مختلفو ولایتو کې نور موزیمونه درلودل چې دا د هغه ټوپک سالارو د لاسه لوټ شوې چې هغه په نویم کلونو کې خپلمنځي اختلافاتو کې اخته وو نو تاریخي آثار د افغانستان تقریبا موزیم کې په هغه وخت کې 2 لک آثار وو چې ویل کېدل په سیمه کې د یو بهترین موزیم په اصطلاح دغه لري حیثیت لري یو د ښو موزیمونو په سیمه کې وو نو هغه وخت کې د دې اکثر آثار لوټ شول بیا ما یو ابتکار وکړ په هغه وخت کې کله چې د یونسکو 28 کانفرنس ته زه دعوت شوم پاریس ته نو ما هلته اپیل وکړو د افغانستان د تاریخي آثارو د راټولولو په هکله باندې چې دا بیرته راټول شي بیا ځینې هیوادونه ما سره همکار شو د یونسکو په حواله د همکاریو په حواله دوی ما سره همکار شو مونږ تقریبا بیا 2007 دا تاریخي آثار د مختلفو ملکونو نه بیرته راټول کړل او د افغانستان په موزیم کې مو خوندي کړل بل حالت خو تاسو پوهیږئ چې هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړه روانه وه افغانستان یوازې تاریخي آثار نه بلکې هر څه لوټ شو خلک بېځایه شو د افغانستان تعلیم یافته د افغانستان نه ووتل چې دا یو ډېر لوی ناورین دی کله چې د یو هیواد نه هغه اساسي خلک چې تعلیم یافته یې دي ووځي الحمدلله په تر وروستیو 14 کلونو کې تاسو ګورئ چې افغانستان مخ په ترقۍ روان دی افغانستان کې بیا رغونه شوې ده مکتبونه پوهنتونونه او تعلیمي ادارې داسې بیرته احیا شوي دي دغسې د افغانستان خلک په مختلفو برخو کې وده کړې ده ښځو دپاره ډېره ښه زمینه ده د ښځو د رشد دپاره ښځې لکه پخوا غوندې اوس په کور کې نه دي اوس د خپلو ورونو سره څنګ په څنګ په دولتي ادارو کې په شخصي مؤسساتو کې په نړیوالو مؤسساتو کې کار کوي نو ډېر مثبت بدلون راغلی دی افغانستان کې
ډاکټر صاحب تاسو د علمي او ادبي اړخ پاک لبه خبرو کو زیات مو پسی لیکل کړی دی
ما لیکل په مختلفو برخو کې کړی کله چې زه تنکی ځوانو ما زما لیکنې زیاتره په سیاسي مسایلو ادبي مسایلو باندې وو مثلا ما د افغانستان د اوسنیو ادبیاتو باندې یوه لویه مقاله لیکلې ده چې هغه په اصطلاح د نوي شعر او د زوړ شعر ترمنځ مې توپیر باندې غږېدلې ما په نوي داستان او زوړ داستان باندې مې لنډ داستانونو باندې مې لیکلي دي او په هغې کې مې په اصطلاح نړیوال داستان ته څنګه لاره پرانیستل شوې ده نړیوال شعر ته څنګه د پښتو ادبیات لاره پیدا کړې ده په دې باندې ما کافي اندازه مقالې لیکلي دي چې هغه وخت کې زه ډېر ځوان وم بیا د هغې نه وروسته ما سیاسي لیکلې کړي دي د افغانستان په دې حالاتو باندې چې مختلفو ورځپاڼو او مجلو کې په مختلفو وختونو کې چاپ شوي دي شعرونه دي او ادبي لیکنې دي چې دا زما یو بیل اړخ د ژوند دی او بل زما حقوقي مسایلو باندې نړیوال حقوق باندې مې لیکنې کړي چې دا بیل مسایل دي نو هیله لرم چې دا په یو لازم وخت کې راټول کړم دغه اوس هم د دې اثرو د راټولولو په دغه کې یو وخت کې زه ډېر داسې بې نظمه وم زه خپلم هغه نه تاییدوم چې ما لیکنې کړي چاپ شوي دي یا چاپ شوي نه دي بس بیا ورپسې نه یم ګرځېدلی چې دا راټول کړم یو مجموعې په شکل
تاسو ویل چې تاسو شعر هم کړی ده نو که په اخره کې مو د خپل شعرونو یو سو بیت او به
په دوه سترګو زما زبتاسته یو خپلن شعر وې مچ هغه داسته چې ما چې سترګې غړولې یو غمجن شانت مخام وو درنا سترګې رندې وې د خلا ډیو خاموشه د الفت لاسونه ما تو د مسکا پیغله زخمی وه مینې غلی شان ژړلې کرکه کټ کټ خندېدله احساس تش غوندې کنډرو خیرت اور کې سوځېدلو اوس هماغه شان ماښام دی لا سبا راغلی نه دی زه سبا باندې مین یم ما سبا لیدلی نه دی یو شعر دی چې د مرګ په غشو که د ژوند غوټۍ زری زری شوه که طوفان یوړل بیا له ځانه سره زما د ارمان د سرو ګلونو پاڼې ستا نه به لرې یمه ستا د تودې مینې انګار نه لري ستا د ملالو سترګو له پلوشو نه لري زه به دا خپل د محبت دیوان له ځان سره وړم د تورو خاورو زړه ته او خپل روح به ستا زولۍ کې پرېږدم ګوره چې هېر دې نشم که د مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پنا شوي نه وي د تورو غرونو شاته او خپل روح به ستا زولۍ کې پرېږدم ګوره چې هېر دې نشم که د مینې ډیوه بله به بیا د پسرلي په یوه ښکلي او ښایسته مازدیګر چې د لمر وړانګې پنا شوي نه وي.